دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا هرکلی وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اوونیزه خپرونه او روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر یولس سوه زیات شوی دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي نن به له برطانوي حکومت سره پر امکیوم د لګیدلو تورونو په اړه رابطه کوي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره د ایران اټومي تړون په اړه خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټرې سیمی جمال بیګا رسنیو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړی وای نو ښایي دومره زیات خلک نه وای مړه شوي.
ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې د راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیایي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهلیو وروړو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بی بی سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر امکیوم تور پورې شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بې بنسټه بللی و او امکیوم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورڅخه کوي چې پاکستاني حکومت ته دې د امکیوم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړ کې یې په اسلام آباد کې له برطانوي سفیر سره هم لیدلی. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې پخوا هم داسې رپورټونه ورکړي ول چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نامنۍ خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر امکیوم لګیدلي تورونه په جدي توګه څیړي. د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا څلوېښت کیلومتره سړک کورونو او ودانیو ته زیان رسیدلی دی او دا چې حکومت د تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. هلته ضلعي انتظامیه د بردیر په سند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سختې سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوي رپورټ کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقهیز تاوتریخوالی شامل دی. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقونو وضعیت په اړه د تیر کال دا رپورټ خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې د بشري د خبریالانو ویرونه روانه وه او پر خبریالانو او رسنیو لوی بریدونه وشول. په هغه هیواد کې د بشري حقونو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمې مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزوری جنایي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقونو سرغړونې شامل دي. رپورټ وایي د حکومت احتساب نشتوالی هم یوه مسأله ده. د بشري حقونو رپورټ زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالي او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی دی. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د ناټو مشر ینز ستولتنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian-led.
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشهي د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
خبری غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي وویل ناټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. پر دې مهال د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټن وویل هیواد یې د افغانستان د 2018 زیږیز کال پر پوځي بودیجې کار پیل کړی دی. د زیاته کړه چې د افغان دولت پخوانیو مخالفینو یوازې خپل نوم او بیرغ داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته اړولی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د بیلابیلو عملیاتو پر مهال یې وو وسلوال وژلي او 15 یې نیولي دي. د کندهار امنیت عامر رحمت الله اطرافي تېره ورځ خبري غونډې ته وویل دا وسلوال یې د تېرې یوې اونۍ پر مهال وژلي او نیولي دي. دوی ویل د عملیاتو پر مهال یې وسلې هم ترلاسه کړې دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. سپینه واڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریه یا شام کې پر زیاتېدونکو خراب خطرناکو حالاتو خبرې کړي دي. دا د فبروري له میاشتې راهیسې لومړنی ځل و چې دواړو مشرانو له یو بل سره خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ بیان وایي په بیګانیو خبرو کې مشران په شام کې پر زیاتېدونکو خرابو حالاتو وغږېدل او ټینګار یې وکړ چې د نړۍ مشران باید له ایران سره په خبرو کې یووالی وښي چې تهران د اټومي وسلو ترلاسه کولو ته پرېنښودل شي. اوباما پوتین ته وویل روسیې ته پکار ده چې له اوکراینۍ خاورې د ټولو روسیو سرتیرو او سامانونو ایستلو په ګډون د اوربند د شرایطو پابندۍ ته ژمن پاتې شي. دا مشال راډیو د زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. په سند کې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي پر امکیوم د لګیدلو تورونو په اړه له برطانیا سره رابطه کوي. افغان طالبانو ویلي له افغان حکومت سره د جوړجاړي خبرې نه کوي. د طالبانو بیانونو معنا څه ده؟
افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناست دي چې توی بغای بشري کوي دغه کسان دي.
د شمالي وزیرستان په ځینو سیمو کې بند پاتې خلک وایي له زختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د پښو د دمره سخته غوړې شي به مور انځر خو چې شي پانی مليار کې سخت ختم نه.
په روښانه مستقبل خبرونه کې مول تعلیم سره د کار کولو موضوع څېړل.
څنګه د انجینرینګ تلاړه مون مو سره پارت ټایم کې ویژن پړاو شروع کړو.
لمشال رادیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورزو. په سند صوبه کې له تېرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوي دي. د دوی په وینا تېره ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو وروړو عمل روان دی. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکترانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دی. تفصیل زبی شفق راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تېرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شویو شمېر ته 1100 واوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوی و، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جل وهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر 15 ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا سپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی.
په ډېر افسوس باید ووایم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې
راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وی او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوی وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وی رامنځته شوی. د سیمې جمالي په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نیشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیادې مظاهرې هم کړي دي.
د زبی شفق رپورټ موري د افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 200,000 راجستر او نارجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال راډیو ته ویل د سختې ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغان کډوال مړه شوي. نجیب عامر تفصیل راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال لډیو ته وویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شوو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د زرو یولو سو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې دلته د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي نو ممکن داسې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې افغان کډوال هم اوسېږي ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات لرو داسې کوم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال لډیو ته وویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې څلور کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شوه د سو ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا یو څلور نفره یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړه ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی دمونږ دی افغان کیم دی یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي یو دی کندز ولایت دی چاغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دوه دوه او دریم په جنگ آباد کې دی سلورم په قیم آباد په دغه سلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 50 کال شپته 50 شپته پورې دی عمرو.
په سن ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په تیرو سورزو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. خو نوموړی وایي د 100,000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطه استوګ نه لري. تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی پر متحده قومی موومنٹ ته لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر د خبره بیګا ماخام د بی بی سی د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خبر شوی او په رپورټ کې پر ایم کیو ایم تور پور شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هندا تور بے بنسټ بللی وو او ایم کیو ایم ورباندې له څه ویلو ډډه کړې وه. تفصیل ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برطانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې د متحده قومي موومنټ په اړه د بي بي سي رپورټ ته حکومت ډېر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګي با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برطانیې ته باقاعده درخواست کوي.
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وې د های کمشنر د مشورې مطابق بزه د پاکستانی حکومت لخوا برطانوي حکومت ته باضابطہ خط لکم چې پکې به ټولې خبرې وي او په باضابطہ او سرکاري توګه موږ برطانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې د مرستو خواست کوو.
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
د زیات کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سوسو زلا خپلو خفیہ رپورټونو کې دا خبره پډا کړې چې هندستان پاکستان کې ترهګری کوي او د دې مقصد لپاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي.
پچھلے چند ہفتوں میں
دی وی چې 1300 کې پخکار توګه د دې گاونډي ملک شروالے په غیر قانونی نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بی بی سی ډاکومنټري د ډېر اهمیت وړ ده. د یادونې ده چې هندوستان د بی بی سی رپورټ بے بنیاده بللی دی او متحده کامی مومنټ په شروع کې په دې د تبصرې کولو نه انکار کړی و، خو بیګا د ذکر شوي ګوند مشر الطاف حسین خپلو پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټۍ په ضد هر قسمه اقدامات کوي، خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجہد نه لاس په سر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
پاکستان وای په خوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار تر سره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري؟ ریاض موسی خیل معلومات راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکې هر قسمه مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه، تیره میاشت د افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوي مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی و.
لکه د خارجه چارو سلاحکار چې ویلي، پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان د خوښې مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې خپل کردار جاری ساتو. تر څو چې د ملاقات او د دې تفصیل خبره ده، نو دا به افغانان پخپله کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړي وادو ته د سیمه ایزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکله مشال ریډیو د خبریال طاهر خان نه تپوس وکړو. نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړې وي او اوس ښکاري پاکستان په خپلو خبرو عمل درآمد شروع کړی.
اوس پاکستان دا مني چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او دغه رنګې د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورومچی ښار کې یوه غونډه کې همکاري کړې وه، چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړې وه. نو هلته هم دا خبر راغلی دی، پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی دی. نو داسې ښکاري چې پاکستان کې وعدې کړي دي، په هغې کې اوس کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوړي راوړي، پاکستان رول پکې ډېر مهم دی، ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نه شي.
د یادونې ده چې د وروستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکو خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره کړې ده. افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي، له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه به یې په راتلونکي کې وکړي، او که چا کړې هم دي نو د طالبانو استازي نه دي. طالبان ولې داسې بیانونه ورکوي او دا بیانونه څومره د باور وړ دي؟ ملیحه میرزاده د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمی وایي،
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیوز مثلا د قطر آفیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغوی خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دي، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کېږي، مثلا په اورمچي کې دا مجلس وسي، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی پخوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودی. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناست دي، چې توی به غایبه شریک وي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمایندګي نه وه، یعنې هغوی دا و چې زمونږ یو سیاسي کمیشن دے دا پا قطر کے موجود دے اور ٹول سیاسی اور سفارتی چکم اڑی کی دی آغد دی پہ اختیار کی دی نو دا سختیار دے چے دا کم کسان چے ارومچی تا چین تا ورغلی و ممکن دا چے دا دا طالبان چکم سیاسی کمیشن دے دا آغی پدیر کے رضا مندی نوی اور دا ہم ممکن دا چے دا طالبان چے کم رہ بری شورا دا آغی مدر اجازہ نہیں اور کری
دا چے آئے دا طالبانو لخوا دا سی قسم بیانونا دا باور ور دی کسنگا رحیم اللہ یوسف زیوائی
خود آغی چے کم رسمی ویان دی دو کسان دی نو طالبان شورا دا ویلی چے دا دو کسان دی چے دوی طرف نس خبر راشی ندا با رسمی خبر آوی نو آغی دا اعلان نکی و آغی دا وی چے منگا تروس پوری دا افغانستان حکومت سر خبر نکلی اور نہ کول والو افغانستان حکومت اس پوری رسمی تو گمانے نہ پی جانے پاکستان مالی زلی گئی چینم حالی زلی گئی اتر سو پور دا سکاری چیز کوشش نہ کامیاب شوی نہیں دی
بالخوا حکمت اللہ اعظمی وائی چتریا حد پدے بیانوں باور کے دیشی
مثلا کم طالبان و باس کی جدا جلا خبر ہے آیا اگر طالبان چھپ اصلی طالبان دی آغی بانی دا فکر کو مدا کاملن دی اخپل کم خبری چکی زیادتر وقت دی اگر حقیقت تری او حد پوری ویلی دی مگر دا سولی دا پارا اصلی مشکلات دا دی چھو مثلا دوی دلتا یو چھ مشکلات پا افغانستان کی دی چھ اگر دیر زیاد دی جا فکر کوم چھ افغان طالبان چھ دا شای وائی تقریبا تر یو حد پوری باور پا که دی سی
دا پاکستان دا وزیر اعظم دا بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانو نے ویلیو چھ پنیسی راتلون کی که دا افغان حکومت او دا طالبان و دا استازو ترمیز دا ملاقات امکان دی
ملیح امیرزاده رپورٹ موریده د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او غلې ورسته سیلاب راغلی چې په کلکوټ تحصیل کې لکتر لګه و کسان وژلې دي چارواکي وایي په وژل شوو کې 15 ماشومان وی وخت زده دوی وایي بارانونه او سیلاب یو شمیر کورونو دکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی هلته ضلعي انتظامیې د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتېدو خبرداری ورکړی دی غلام غوس معلومات راکوي
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبو نه راویستلی شوی دی
په دې کې د یو کور 15 ماشومان مړی دي د هغې نه علاوه یوه زنانه بله مړه ده او یو سړی پکې مړلی ټوټل په دې کې وو کسان مړی دا د پاتراک نه د بریکوټه پورې مکړونه دي په لار کې هغه راوتی خو د ټول نه زیات غټ پل چې دی دا د بیاړ بازار ته راوتی او په هغې کې یولس کورونه متاثر شوی دي څه مکمل وړی شوی دي څه جزوي طور خراب دي او 25 دکانونه چې مکمل وړی شوی دي
د بردیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړي سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلویخ کیلومتره سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی او ضلعي انتظامیې د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی
تقریبا لس کسان رپورٹ واپس تو روڈ پر صفائی بانی بالکل کار روان لے زمینی رابطہ ان شاء اللہ مجھے بحال ہو
دا بردیر دا کوہستان پغرونو کی دا سخت بارانونو او گلے دا وجی دا دیر پا پنچکوڑا سن کی ہم اوبا سیوا شوی دی او دا بردیر ضلعی انتظامیہ خلکو تا خبرداری ور کرے دے چی دا پنچکوڑے دا سن پغاڑا آباد خلق دی دا اوبو پا ڈیرے دو نظر وساتی او دا احتیاط ندی کار واخلی غلام غوث مشال ریڈیو پیخبر
د ناټو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د اوسني ماموریت تر پای وروسته په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي دا خبره د وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه د ناټو جنگي ماموریت د تیر کال د ډسمبر پر 1.5 پای ته ورسېد او د روان کال له پیل راهیسې د غوڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړ چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشورې ورکول کیږي د ناټو مشر یان ستولتنبرګ تیره ورځ ټینګار وکړ چې ناټو او متحدان به له افغانانو سره اوږه په اوږه درېږي عصمت ساروان معلومات راکوي
د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ناټو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالاتو او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکړ
افغان امنیتي
ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړي. زړورتیا، عزم او ژمنتیا یې ښودلې ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. د دا هم وویل چې ناټو او متحدان به یې له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسېد یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول مشارکت به د ملکیانو په مشرۍ وي خو پوځي برخه به هم لري. د ناټو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناټو سرمنشي ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې، سلام مشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. دوی ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2018 زیږیز کاله او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهمې غوښتنې وي. تیر ماښام په برسلز کې د خبري غونډې پر مهال ستانکزی زیاته کړه چې د ناټو دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ورته ډاډ ورکړی چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. تفصیل عصمت ساروان راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ لامل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه وو چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواکه په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو له سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوهی بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادي پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبلل ویویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
د اسمت ساروان رپورټ مو اوریده چې د ناټو د تیر ورځې د غونډې په اړه وو. په دغه غونډې ته تر دغه غونډې وروسته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی خبریالانو ته وینا وکړه. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ او د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر هم خبریالانو ته وینا وکړه.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوردون کو دا ڈیوا راڈیو خبرتیا مواورد از مغغک پا منزنی چپش پک سوا یوشت کلو هرتز او رای از مکتول اخبرونی پر www.mashalradio.com هم اوریده شی تاسی که پر فیس بوک از مغغ پان تاقیب کلی MASHALRADIO ولی کئی یعنی مشال راڈیو ولی کئی او پر فیس بک باندې زموږ پاڼه خوخه کړی نو خپل ټوله خبرونه شنن تبصری او ویډیوګانې ترلاسه کولای شي. همدارس پر ټویټر باندې هم کتا سي مشال رادیو ولي کوي او موږ تعقیب کړی نو تازه خبرونه ترلاسه کولای شي. دا محل په پیښور کې د لس نیمې بجې کیدونکې دی او په کابل کې لس بجې د خبرونو لنډیز. په سند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شویو شمېر تر یولس سوه زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي پر متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بیګا ماښام د بی بی سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبې پر ورځ خپور شوی و. د بردیر د کوهستان پر غلونو د تیرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن سهار مشال راډیو ته وویل په وژل شویو کې د یوې کورنۍ پنځه ماشومان شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقونو په کلنی رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سختې سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خپور شوي رپورټ کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې د خلکو بېدرکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقیز تاوتریخوالی شامل دي. ناټو اتحاد په افغانستان کې د خپل وسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې ده. ناټو دفاع وزیرانو تیر مازیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی ماموریت به د وسنی غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د تېرې یوې اونۍ پر مهال د بېلابېلو عملیاتو په ترڅ کې اووه وسلوال وژلي او پنځه یې نیولي دي. سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره یې د ایران اټومي پروګرام او په سوریې یا شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. اوس هم ورځو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلې او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چېرته سرکاري اسپتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبله یې ولس د سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکې چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اخیستی دی. ادارې اخیر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستی شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړی او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه څلوېښت زره کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټرک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کیناستل، حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادارې اخیر کې لیکي چې د زرو خلکو مړه کېدل څه معمولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزي حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په هغه هیواد کې کټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل په کراچۍ کې د ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو مرګ تور پورې کوي. نو بل خواته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یو اتل اړتیا وه چې ورته د عیسی خان ارمانی په بڼه لاس په لاس ورغی. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله د سلګونو کسانو وژنې کسه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي. خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویه اداره. اداریا مخکې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو څپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره د غټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. ادارې زیاتوي چې په نړیواله کچه په آب و هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغېزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول او د هند دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي. خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړ او د مرګ سپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایم لیکي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسی خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې دوه ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول د عیسی خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خپرې شوې او د یو قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغې مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیري په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ دی. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسی خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یو نوی رپورت وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورت ته هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
د یوې سیډنیز ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیئرز پی آی ایس ایم نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی کرغستان، کازکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته څه خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډېر کم ذکر شوی دی. دا رپورټ د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورټ وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړې دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا که تاجکستان ته غزیدل غواړي دا هر څه یو طرف ته خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یوروپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسله والو ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینۍ وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورٹ زیاتوی که څه هم اسلامی دولت وسله والا ډله منځنی ایشیا ته غځېدل نه غواړي خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسله وال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسه د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
ملیحا میرزاده له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې د هغه هیواد د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو کمیسیون پخانی مشر آی رحمان لیکنه خپره کړې. رحمان د حکومت پر دې پریکړې انتقاد کړی دی چې د کورنیو چارو وزارت ته یې د نړیوالو ناحکومتي ادارو د رجسټرولو او د هغوی څار دنده سپارلې. لیکوال دریځ لري چې زیاتره ناحکومتي ادارې د بشري حقونو لپاره کار کوي نو باید حکومت له احتیاطه کار واخلي. د پاکستان د بشري حقونو فعال آی رحمان په ډان ورځپاڼه کې لیکلي د هغه هیواد کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو کار اوس د اقتصادي چارو له څانګې ده ته انتقال شوی دی. دا پریکړه د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار طارق فاطمی د یوه رپورټ پر اساس شوې چې پکې ویل شوي د ناحکومتي ادارو د رجسټرولو قوانین روښانه نه دي نو ځکه باید اوس یو نوی قانون جوړ کړل شي. رحمان وایي داسې ښکاري چې د کورنیو چارو وزیر اشاره نړیوالو ناحکومتي ادارو ته وه ځکه چې د کورنیو ناحکومتي ادارو د رجسټریشن قانون ډیر واضح دی. وزیر اعظم هم ښایي د نړیوالو ناحکومتي ادارو په اړه فکر کاوه ځکه یې د هغو ادارو په اړه دنده د بهرنیو چارو سلاکار ته وسپارله. د لیکوال په اند اوس حکومت ته پکار ده چې تر ټولو مخکې د طارق فاطمی رپورټ خپور کړي ځکه چې خلک باید پوه شي چې هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې حکومت په داسې یو اقدام مجبوریږي. حکومت باید پر دې پوه شي چې د نړیوالو ناحکومتي ادارو پر ضد کمپین ښایي بدې نتیجې ولري ځکه چې دا ادارې په هغه هیواد کې ولس ته بشري مرستې رسوي. پر ځای د دې چې د دې ادارو پر ضد اقدام وشي باید حکومت د دې ادارو د بشري کارونو ستاینه وکړي او منندوی یې واوسي. لیکوال وایي ناحکومتي ادارې د مدني ټولنې سازمانونه وي او د دې ادارو په اړه د کورنیو چارو وزارت ته ټول واک سپارل دانشمندانه کار نه دی ځکه چې په پاکستان کې قانون نافذونکي ادارې بالخصوص پولیس او استخباراتي ادارې د دولت لخوا د بشري حقونو د زیاتره سرغړونو لپاره پړی دي. که د کورنیو چارو وزارت ته د مدني ټولنې سازمانونو په ځانګړي ډول د بشري حقونو سازمانونو واک وسپارل شي نو دا به داسې وي لکه یو کس چې د پسونو یا ګډانو ساتنې دنده لیوه ته وسپاري. رحمان لیکي په پاکستان کې د حقونو ضد ډلې دلیل ورکوي چې د بشري حقونو سرغړونو څار د کسانو تښتولو او ورکولو عمل پر ضد د احتجاجونو انتظامول او له قانونه ماورا وژنو ته توجه د ملي ګټو ضد کار دی. لیکوال زیاتوي په دې حالت کې پکار ده چې د پاکستان حکومت د ناحکومتي ادارو په اړه اقدامات په پوره ذمهواري وکړي ځکه چې دا ادارې د مدني ټولنې د بشري حقونو په اړه کار کوي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن
د شمالي وزیرستان د تخیلو شوال او بیرمل اوسیدونکو وایي د لارو بندېدو له کبله دوی له زختو مشکلاتو سره مخامخ دي. له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال دوی وویل له هغه وخت راهیسې چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي دوی نشي کولای چې په اسانۍ بنو ته ولاړ شي او خپل ضرورتونه پوره کړي. دوی وایي ګڼ خلک پلي بنو ته ځي چې له کبله یې ناروغان د مرګ له خطر سره مخامخېږي. د دې خلکو د ستونزو په اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د شاوې اوسیدون کې عبدالله چې افغان پولې ته نږدې بیرمل کې ژوند کوي وایي بنو ته چې د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره راځي نو په خپې یې تڼاکې وځي.
موږ د شاوې خال چې کیم دی دا ته سخت تکلیف دی. څوک پوس په بیرمل دي څوک په مرغا دي هېڅ طریقه نشته چې دې له په هنر درې میلیاردارۍ غوړي کنه عبدالله ګوشې غر نه کو کنه په افشه دومره سخت تکلیف دی کنه چې یو ورته د په ګېټ کې سکو بیا دغه نه په ګېټ کې سکو د افشه دومره سخته غوري شي بې مور انځر خو چې شي په نیم میلیارد کې ساخ ختم دو خالص نظر کې واپس شي ساخ مصیبات تا وتا غون خالص واپس شي ساخ خواندو کو
د شمالي وزیرستان بلاسیما رزمکو سیدون کې شیر افضل وای رزمک نه چې بنو تا پیدا راځي نو په غرونو کې آتہ ساتونو پورې سفر کوي او کلا چې ورسره زنانا ماشومان وي نو دغه سفر کې به حال وي
او تګنټه مزار کې په لیارې ګرمي زیاتا وي په شیرا اون شي کلا کلا کار پی وي به و غره لا کې شي په بل ویږي شابټ په سر ټین شي چې مړش ول بشه او څنګه چې ما د مرګي په لاس شي وي زنانا هغه سو په خوره تکلیف نه باندې په لسینا بغار راوي او وړي کې چې ما د جوړي تکلیف زیات وي ورته ډیر د پرشانې سره مخ مخي کیمرا وانی دا وشي چې مشتا دا ضرر د خلاصواله طریقہ جوړ شي دا خواند وکړو چې مشتا گاڑی ته طریقہ جوړ شي رګران دیرو چې ما د پپړدا شي څنګه چې ما د لړمونه منګاره او خوړ پلیار شپې په وشي زب وشي
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو بلا بلو چارواکو سره د رابطې کولو هڅه وکړه نو دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نشو شمالي وزیرستان د تاخیل شوال رزمک ډویژن درې تحصیلونه او شواس پینوام هغه تحصیلونه دي چې پکې ډیری خلک ژوند کوي او د عملیاتو په وجه نه دي وتلي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو وسموخ شوې د ونیز خبرونه روښانه مستقبل په دغه خبرونه کې به تاسو نن واورئ چې څنګه خلک کولای شي چې لزده کړو سره سره کار هم وکړي او د خپل جب لپاره یا د کورنۍ لپاره څه نه څه پیسې پیدا کړي په دغه خبرونه کې به تاسو واورئ چې له هغو کسانو له هغو ځوانانو سره به خبرې واورئ چې په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او ماشومانو ته زده کړې سبقونه هم ورخي د خبرونې کوربه منور شاه دی او خبرونه په تکراري بڼه اوري
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکې هیلې او سلامونه قبول کړي د سکول د تعلیم سره یو تن نور سکار او روزګار نشي کولای ځکه چې دغه یې تعلیم متاثره کوي خو د 13 کلونو په عمر کې چې یو هلک یا جنۍ په عامه توګه اف ای یا اف ای سی یعنی 12 جماعت پاس کړی وي او په دغه عمر کې بیا دوی نه یوازې دا چې په ښه او بد پوهیږي بلکې خپل تعلیمي سلسله چې زیاتره یو خاص مضمون یا شعبې ته محدود شي هم ښه په اسانۍ جاري ساتلی شي په دې عمر کې ځوان کول د تعلیم تر څنګه کار او روزګار هم کولی شي د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د هغه با همت ځوانانو خبرې دراوړو چې نه یوازې اعلی تعلیم کوي بلکې د ځان او د کورنۍ د خرچو لپاره سناسه کار او روزګار هم کوي په کراچي یونیورسيټي کې عباس خان نومي یو تن چې د خیبر پښتونخوا سوابي ضلع سره تعلق لري د خپل تعلیم او کراچي ته تګ په حق له مشال ریډیو ته وایي دا چې د خپل تعلیم سره یې د کار سلسله څنګه جاری ساتلې په دې پښتنه عباس خان وایي چې اول یې عامه مزدوري کوله او ډیر تکلیف کې وو خو اوس نورو طالب علمانو ته سبق خایي یعنی ټیوشن ورته کوي نو ښه گزاره یې کیږي
دا چې چل لږه چې دې کنه زه تقریبا چې دې کنه 4:30 بجو پورې یونیورسيټي کې ما او دې زمون چې دې کنه یونیورسيټي خپل فیس چې نو سمستر فیس 8750 روپے دي کراچي یونیورسيټي پټرولیم فیس دې کنه او نو پای کې زدا کوم چې ټیوشن یې ما 2:30 زه ټیوشن یې ما 4 بجې زل تل نشم 4 بجې تقریبا 8-9 بجو پورې زل کې مختلف کورونو کې ټیوشن خیم کنه ما شو مونتا فرست یا سیکنډ ایئر والا او ای لیول والا سټوډنټ هم دي نو هغه دا کور ټیوشن خیم هغه نه بس خپل کور تراشم یو غنټه دوه خپل سټډي وکم او بس دې کې نو سګي مې لا ویني لایبرری کې سټډي وکم او بل دا چې زموږ لکه خرچې چې کوم دا غوښنه لږه خپل کمرې کرای ته کوم ځای پاتې کیږم او دا خرچه مرچه ته زموږ د روټۍ خانه پیني خرچه ده نو بس الحمدلله ډیرو گزارو شي چې هغه دې کې راو شي نو بل دا چې مینج کوم چې مخکې اور پرابلم خو اوس لکه ټیچینګ لاین کې لګا ایکسپیرینس نو شنه هغه وجه باندې اوس چې لکه دا پرابلم لګا حل شول
نوموړی د خپل ژوند او تجربې په رڼا کې وایي یو انسان هله کامیاب وي چې د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي او د مستقبل لپاره ښه لوړ مقام په پام کې نیسي.
زما خپل ځانې ما انټر چې دی که نه زما پلس کاله عمر وو په ماندې مور پلار کړی وو د هغې نه پس سیټ ګریجویشن ما د کراچۍ نه وکړ او ایم ایس سی د کراچۍ نه کوم او انشاءالله چې دی که نه ایم ایس او پی ایچ ډی به چې دی که نه هغې دپاره بهر څه اسکالرشپ دپاره اپلای کوم نو هغه به هم زما په خپلو خرچې که نه ځکه چې مور پلار چې دی که نه دوره هغې نور هم ماشومان یو بل دا چې اتلسو کالو پورې یو لکه ځوان شي که نه هغه بیا دای چې خپل کور ایکسپنسز کتل په کار یو د دې باوجود چې مور پلار باندې بوج جوړ شي نو د هغې نه ښه ده چې انسان په خپلو خپو ودرېږي او خپلو خپو درېدلو باندې دا دغه دی چې دې سره انسان چې دی نو مخکې دوره سختۍ تېری کړي دوره به چې دی که نه ستانه چې دی نو سالډ مطلب صحیح انسان جوړېږي ځکه سختۍ دې نه تېرې کړي تا د زندګۍ کله چې دی که نه تندې لوګې نه تېرې کړي د هغې نه باوجود چې دی انسان نه صحیح پرفیکټ انسان نه شي جوړېدلی.
عباس خان په دې باور دی چې د تعلیم تر څنګه کوم طالب علمان کار روزګار کوي هغوی د نورو طالب علمانو په نسبت د تعلیم سره ډېره خواري کوي.
په دې حواله باندې زه دا وایم که نه چې مونږ ځکه سیریس یو چې ما ته پته ده پیسې څنګه ګټلې کېږي څنګه خرچ کېږي نو ما سره فکر دی چې یار مونږ دا سټډي وکړم زر تر زرې کمپلیټ کړم او بیا زه جاب شروع کړم او هغې چې دی نه هغې ته د پیسو هېڅ قدر نه وي ځکه چې هغې خپله محنت نه کړې نه هغې ته قدر نه وي نو په دې وجه باندې لکه اوسه پورې چې دی الحمدلله دا دی چې زه خپل ټیچنګ هم کوم هغې سره خپل سټډي هم دي هر څه هم دي هغې باوجود الحمدلله زما چې دی په ډپارټمنټ کې فرسټ پوزیشن روان دی او نورو لکان ته ګورم د مور پلار د پیسو چې نو یا پیپرې راګیرې شوي دي چا چې دی نو د هغې چې خپل یو کس تعلیم کوي کنه هغه سره
نوموړی د خپل کول هلکانو او جینکو لپاره دا پیغام لري.
د ټولو لومبه دا دی چې هر څه کوئ که نه خو خپل سړی باندې کمپرومایز چرې مه کوئ ستاسو چې کوم مقصد دی ستاسو مور پلار تاسو نه څه غواړي هر مور پلار دا غواړي چې زمونږ زوی یو ښه پوسټ باندې لاړ شي او چې لکه زمونږ زوی چې دی که نه یو ښه یا لور ده یو هاف پوسټ ته ورسي او یو ښکلی چې دی که نه د هغه هغه ته میلاو شي همدې دپاره زما دا پیغام دی چې هر څه دی نو هر څیز ریلیټډ دی محنت سره زه هم چې څومره محنت کېږي کوئ او چې څومره چې دی که نه ځان نه دي اخوا دېخوا جنګ جګړو دې سیزن نه څومره وساتي که نه څومره په امان کې نو دومره به ښایي او بس مین مقصد دغه دی چې پړایي چې دی که نه څومره په ښه طریقه وکړي یو انسان جوړېدو کوشش وکړي چې ښه انسان چې دی که نه په دنیا کې په معاشره کې د ښه نظر ورته خلک وي.
عباس خان په پیټرولیم ټیکنالوژي کې شپاړسم کوي او د خپل تعلیم د خرچ لپاره نورو طالب علمانو ته سبق ښایي. هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه له تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو ځوانانو خپل نظرونه او تجربې شریکی کړي دي.
په پیښور کې حنا دورانی چې ایم بی ای ډیګری یې کړې ده د تعلیم تر څنګه یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکري کړې. وایي که څه هم د پښتنو په معاشره کې د جینکو لپاره د کار روزګار موقع نسبتا کمې وي خو که جینکۍ غواړي نو د خپل تعلیم او روایاتو تر څنګه څه ناڅه کار کولی شي.
ما به دغه کار کولو چې ما کله خپل ایس ای وکړله او ما پس بی بی ای کوله هغه دوران کې ما جاب شروع کړ خو هغه زما جاب پیدا شو چې یو خو دلته چې څنګه چې مونږ په خیبر وختلخوا کې مونږ ته به تاسو پته وي چې اکثر کال صرف داسې دي چې جینکو په هر وطن کې مونږ جاب کول ته ښه نه ګڼل کېږي. ما ته دا اجازه نه چې زه کور نه بهر وځم او زه سر کار وکړم نو هغې کې به ما دغه طرف کړو چې ما خپل ما دغه یو انیشیټیو راغستو چې ما داسې کار ولټولو چې کوم ما کور کې به
دا چې د تعلیم سره د کار کولو له وجې تعلیم متاثره کېږي او که څنګه په دې پوښتنه حنا دورانی وایي
دا خو چې تا هغه کس پورې ده چې کوم دا کار کوي او د هغې خپل بیا دیسیس پورې ده چې خپل تعلیم سره سانه ځانه کار کوي او خپل د جاب سره سانه کارنه کار که تاسو کار کول غواړئ چې تاسو دواړه سیزونه په یو شانت وکړي په یو مخ باندې وکړي او دواړو له ښه پوره توجه ورکړي نو پته ده چې تاسو باندې به لږ بوج خو زیات راځي. دا خو د سیزون دار هغه خبره نه چې تاسو یو سیز ته پوره توجه ورکړي د شي دی په سمدې سي په دار هغه باندې روان وي نو هغه هم نه کېږي دواړو په تعلیم باندې اثر راتلو خو ما به دا کوشش کوله مسرې چې څه کار کوم لګیم زه به سری به سری خپل تعلیم نه هم مکمل ټایم ورکړم کسانه کوي نه ملت کم شوی وو چې د نور کسانو نور مرګ چې د یو سره به زیات ټایم ما سره به دونه نو خو ما خپل ډېر کوشش کولو چې زه خپل تعلیم نه ښه ټایم ما ورکړی دی زما چې کوم اینڈ ریزلٹ رالو هغه مت پته لګېده چې ما خپل تعلیم نه ښه ټایم کړی زما جی پی ای چې هغه زما د نورو ملګرو سره برابر وه بلکې هغې نه لږ زیاته بم وه هغې نه به کمه نه وه
هنا بیبی وایي د تعلیم تر څنګه د کار کولو له وجې به یې ټولې خرچې په اسانه پوره کولې او که څه هم د واده کېدو وروسته نوکري نه کوي خو وایي د عملي تجربې له برکته ورته د کور په معاملو کې ډېره اسانتیا ده
مطلب یو تاسو کار وکړئ یو تاسو یو ځي کې تاسو یو جاب وکړو داسې خلکو سره تاسو ډیلنګ وشو چې کوم پریکټیکل لایف کې دي چې دا خپل مطلب تعلیمي ژوند ختم کړی دی تاسو پریکټیکل لایف والا خلکو سره ټایم تیر کړو نو د هغوی څه تاسو باندې هغه تاسو کې به ستاسو پروزي په بنده معنی که نه نو هغه دا دی چې خامخا ما ته ډېره پته لګي چې زه خپل مطلب مقابله وکړم خپل د نورو خپل خاندان کې یا خپلو ګیر چاپېره زه خلکو سره وګورم نو که زه بهر ته ځم نو ما ته به دونه یاره زه به چا سره خبره څنګه کوم که زه چېرته دوکاندار سره خبره کوم زه به هیڅ سره ډیلنګ څنګه کوم که زه چېرته ما سره مېلمانه زما رالو چې کوم بهر نه راغلی دی یا چې په داسې مطلب زموږ د خاندان هغې بهرنۍ کس دی نو ما ته دا پته چې زه په هغوی سره څنګه کښېنم ما ته د خپل کور دی کې کافي فرق روزي په تاسو باندې چې یو کس بلکل د کالج نه دا پاسې را شي او د عملي جون ته را شي او یا چې دې دا نه وي چې مطلب د هغوی لږ معمولي اکسپوژر شوي وي نو هلته لږ اندازه وي چې یاره موږ به خپل لایف چې د زموږ عملي جون چې دی دا به موږ څنګه ښه طریقې سره هانډل کړو
نوی کلتا او په خاص توګه جنکو ته حنا بیبي څه پیغام ورکوي
خپل ځان باندې دا ماته ډېر زیات بد لګي چې یو ماشوم چې دی چې خپل تعلیم کوي لګیا دی او هغه سره دونه بیا کې په دلی کې شته دی تو نه کې قابلیت شته دی چې هغه لاړ شي هغه مخکې خپل څه طریقې سره څه کوي وړو کې کار دي وړو کې جواب دي کوي چې یعنی که نور څه نه وي که کور کې مدد نشي کولی نو دا خو د خپل ضرورتونه په خپله پوره کولی شي نو دا خو ځان چې دا به ډېره خبره وي چې دغه کلچر زموږ د په معاشره کې راشي
هنا دورانی د پېښور یونیورسيټي نه د ام بي اي ډیګري کړې د خپل تعلیم تر څنګه یې د یوې کاروباري ادارې سره د انټرنیټ په ذریعه د کور نه نوکری کوله وایي د واده وروسته د خپل کورنۍ په خوښه د خپل کور انتظام چلوي چې د نورو ښځو په نسبت پکې ډېره کامیابه او خوشحاله ده هم په دې موضوع د یوې لنډې دمې نه پس نور معلومات هم درکو مشال ریډیو سره اوسئ
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې داونه له تعلیم سره سره د کار روزګار په حق لا تفصیل اوري چې پکې سوتنو ځوانانو خپل نظرونه او تجربې شریکی کړي دي
په کراچۍ کې خواوشا سلويخت لکه پښتانه میشتي چې زیاتره یې بې تعلیمه دي او سخته مزدوري او مهنت کوي خو دغه پښتنو ته هم احساس شوی چې بې له تعلیمه د کامیابۍ ور کله هم نه خلاصیږي د سواد د ضلع شانګلې ملکوت خان هم په دغو کې شامل دی چې د مزدورۍ تر څنګه یې د تعلیم په ډګر خپل مزل شروع کړی دی د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ملکوت خان وایي
زه په 1 اپریل 2004 کې زه کراچۍ ته راغلی یم 9 کلاس کې مې ایډمیشن اخیستې وه ساینس کې د هغې نه پرسته زما محنت شروع دی او د هغې سره سره لږ ډېر جاب پکې م کوو او اوس بیا ما میټرک وکړو او میټرک نه وروسته انټر مې وکړو انټر نه وروسته زه داود کالج آف انجینئرنګ ان ټیکنالوژي کراچی په هغې کې ما ته انجینئرنګ کې الیکٹرانکس انجینئرنګ کې ایډمیشن مې لاو شو بس ماشاءالله فاینل ایئر کې سټڈی کوم سټڈی م ډېر کل لرم الله شکر دی
نوموړی وایي چې اول توجه یې تعلیم ته ورکړې او بیا چې کله هم ورته وخت میلاو شوی نو ضایع کړی یې نه دی او پکې یې خپل مهنت او مزدوري کړې
میټرک نه وروسته لږ ګیټ میلاو شو پای کې یو شاپ کې لګېدلې وم لږ کار مې کړی بیا چې مې انټر کې چونکې سټډي ډېره زیاته ساینس کې پای کې ماسټري کې دیږي وم انټر نه وروسته بیا چې نو څنګه د انجینئرنګ ته لاړم نو ما سره پارټ ټایم کې ویژن پڑھاول شروع کړو باقي دنیا چې کوم کارونه دي هغه څنګه ما نه شو کولای چې پای کې ټایم کنزیومینګ ډیر زیات کی او بل خبر نه چې زه زمارو چان چونګي سټډي کې ډیر دې زمو چې ټیچینګ یا پڑھای خپل پڑھای په لید دې چې مجبورای د وژن لګ ټیچینګ بګي بیا کوم نو وسوم خوشی شروع دی اوس فلحال زما سره یو ټیوشن دی او قبل مې لاو شي نو هغه کوم او سره خپل سټډي روانه ده
ملکوت خان وای پلار او ورونه یې د تعلیم د نشټوالي لوجه کوم قوي کار او روزګار نه لري او د مالی مشکلاتو باوجود غواړي چې د سبق وای نو ځکه د هم کوشش کوي چې په هغوی بوج جوړ نشي
زمون خلک چونګي ان ایجوکیټډ او خو کوالیفاید نه یې علاقه ده سیده ایجوکیٹڈ نہیں جاب سنگ ملاوی گی بیک گراؤنڈ ماشاء اللہ اسٹرگل سوچ کو مجھے پوڑکن دا شان نو سوک نشتے اور وہ چنو ہر قسم قربانی اور کی جمال پار اور ننے دے سٹیج سر اور سو دما ماشاء اللہ اللہ اور وہ اور جمال پلاروں بخبر سے سائڈ جاب نو دے کے غم لکھا پڑا نو مشہور مشران دی کی وہ سبق نہ دے گئے
نو مولے وای بے محنت کا کامیابی وی ہم ہغا ڈیر لگا اور ارزی وی او کوم خلق چے د ملک او قوم د تقدیر بدلولو سبب گرزی ہغوی د ڈیر محنت رستا دغه مقام ترسیگی
جاب سارا سارا ایجوکیشن حاصل ریالٹی سڑی کا پتہ لگی اور پریکٹیکل نالج راجی ٹول حالات کی دنیا کی کم امیر دے یا پاور فل پریزیڈنٹ دے پلانر پلانر اگو ٹول پیدائشی پریزیڈنٹ نو اگو کم یوں نے اسٹرگل کر لے اگو چیزوں نے ٹائم چینج کر لے پورا نیشن ہی چینج کر لے
ملکوت خان د الیکٹرانکس انجینئرنگ د آخری کال طالب علم دے او د خپل تعلیمی خرچ پورا کولو لپاره کار هم کوي هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212141 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ.